ازادي راډیو دا خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مولدي خبرو و چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبريال ژغ به نور
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. مهدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل به درسته. په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه ولګول شول. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړی چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2018 میلادي کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلولو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ مودې په اړه دي. دا څېړنه په داسې حال کې کېږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنو ادعاوې کړې دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په څرخی الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو تن شپږکلن ماشوم وژلی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. دیرانو پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډیر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سې شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې شوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لزګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دشمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه شوې او 115 اویا ماینونه شنډ کړای شوي دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدلی چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غنی کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غنی کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غنی سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس د کنټرول او د امریکا د لړزان د اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږې کولې. هغه په 2009 کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندري کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان پر یو ځای نسی سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نورې نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پیښې زیاتې سوې دي. بلخوا د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملي کیږي د کورونا وایرس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځې شاوخوا 1,00,000 مثبتې پیښې ثبتېږي. په ټوله کې په امریکا کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونه او 3,00,000 او د مړو شمیر تر 2,00,000 او 1,40,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د رسنوي د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای پر وژل کېدو خوشیني شولې ده. الیاس دای چې له جګړې ځپلې هلمند راپورونه ورکول تر دې وروسته به یې ژغ د ازادي راډیو له څپو د خبريال په توګه نه خبريږي.
د لسمي او درې میاوزي ډیر سمي الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د نادلی ولسوالۍ د مرکز او چانجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د والی ویان عمر ځواک شبه مخ کې ازادي راډیو ته ویل،
په ډېر خوشنۍ سره یادونه کوو چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي راډیو خبریال محمد الیاستای پر موټر باندې چسپکی ماین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی. له ده سره یو ورور هم ټپي سوی دی او هم چنان په سیمه کې دوه کسه بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی، دوی هم ټپیان سوي دي.
تر دې شېبې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د رسنیو د ملاتړ ځینو سازمانونو د دې پېښې په اړه عکس العملونه ښوولې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، له کابل نور تفصیل راکوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای تقریبا 15 دقیقې وړاندې د هلمند په مرکز کې په مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د بل ورور چې دا هم د المان غټ خبريالو مشتبه محمدي په دې پیښه کې هغه ټپي شوی او په پیښه کې دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو ادارو او د رسنیو د دفاع کمیټو دغه پیخه غندلې ده. د رسنیو د دفاع کمیټې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د ټولو امنیتي ادارو نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید د ژورنالیستانو د خوندیتوب په لار کې مسمر ګامونه پورته کړي او دغه شان دي پیخې د عاملینو د نیولو خبرې غوښتنه ترې کړې ده. د دې ترڅنګ دا پیخه د افغانستان د رسنیو د پاره د افغانستان د رسنیو د بنسټونو د پاره یو دردونکي او لوی ځای بللې ده. الیاس دای د ازادي راډیو په خبريالانو کې راتلو چې واقعا ډیر زیات لایق او تکړه او په هلمند کې د هلمند په نام نه ولایت کې د ازادي راډیو لپاره خبريالي کوله او تر دې مده دي پیښې په مسؤلیت محکمې پوسلواله دلی په غاړه باندې نه دی منلې او ویل کېږي داسې چې دوی له کوره د هلمند پریس کلب ته په لاره وو چې دغه پیښه رامنځته شوه او ملي استایي په دې پیښه کې ووژل شو او ورور یې پکې ټپي شو. د کورنۍ غړو سره چې موږ خبرې وکړې د د ورور پاړه باندې مشتبه محمدی پاړه باندې وضعیت ډیر سخت نه دی خو دوی هڅه کوي چې دغه ژوند هم وژغورل شي.
ډیر مننه د رسنیو د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي اړیو د خبریال الیاس دهی پر وجل کېدو خوښنی شولې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په اورزګان کې د ورستیو جګړو له کبله په لزګونو کورنۍ دې ته مجبوره سوي نور ځایونو ته کډه وکړي. د اورزګان چارواکي وایي چې د دغو کورنیو په سروې بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
کاترین کوټ کې دلته تری ویخې میلاندی د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکډه سوي 28 کسیز کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري. لجګړې څخه د تښتېدلي دې کورنۍ سرپرستي د 25 کلن عبدالرشید اوردغاړي ده. هغه وایي یوه میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړ. عبدالرشید وایي نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي بلکې سړې هوایې هم کوچني ماشومان ناروغه کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره ناتمان نه دلته ژوند کو گزاره کوله ستندلسته مومنان چې ویني ناشتي په مشکي چاره نه دی ولی او دا خلک سره سیده کډر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالۍ سره غړي یو یو شته یار غو نه لري په دار ځان کې مته ورکی چې ماسته نه يم زکسته نه یو جیدا سه هیڅ نه سره نه مزوريسته نه روزګار شه پوری کې مکلته چې یو دغه دګه ته وس راغله تا چې شره و دې موږ پر دې د دنیا هیڅ نه دی راستلې کزر کور دي کدو در کور دي خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 60 کیلومتر کې پرته ده چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بل ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهد ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیز کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
نجیب الله ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دې لري نه ورونه په دغه ورشي تاسو یو نه بلس په جنګو کې چې یو نه طالبان د کور وېس دي دا یې تمانه نه پاتې چې په باور وکړم دا لاس مې کړی دی په جنګو.
د اورزګان د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو رئیس سید علي زاده وای د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو لامل تر دا مهاله تر 15,000 زیات کورنۍ بې ځای سوی دي.
داورې باندې کې جنگ زیات شو.
پرې ورستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بې ځای شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سمدستي غونډه ونیوله د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروې مو پیل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر ان شاء الله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اورزګان څخه گاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي خو شای وخت و نسی چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځای سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخ وهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان.
نیمه له جنګ زرا چې دا سمه بدی سیږي. سیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي.
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستاسو زار یا لایون کې چې دا خصم ورته خسته نسونه نسمه راول.